شیب دارن یا مستقیما شاید پیشنهادات شما را برسن. حالا خبرهای داخلی را از آقای صفی الله استانکزی میشنویم.
افغان حکومت وی د سولې د خبرو لپاره هیڅ شرط نه مني. د افغانستان دفاع وزارت وی چین ته به د افغان پوځونو د اړتیاو لیست وسپاري. او دیموکراسي انټرنیشنل وی د ملي شورا څخه باندې نوي فیصد غړي د حکومت کړنو ته په پام د راتلونکي په اړه اندېښنه لري. پوره خبرونه. افغان حکومت وی د سولې د خبرو لپاره هیڅ شرط نه مني او ټولې خبرې د اساسي قانون په چوکاټ کې مختبي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی رسنوی ته ویلي چې افغان حکومت به د سولې په اړه ټولې کېدونکې خبرې د اساسي قانون او د خلکو د غوښتنو له مخې وکړي. هیڅ ډول له مخکې شرطونه ورته د منلو وړ نه دي.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان هیچ پی شرطی را در گفتگو
خلی هاشمی وید افغانستان اسلامی جمهوری دولت د سولې د خبرو په برخه کې هیڅ لمخ شرط نه مني. ټولې خبرې چې کیږي د اساسي قانون په چوکاټ کې د افغانستان د خلکو له غوښتنو سره سم کیږي. خغلی هاشمی له افغان ولسمشر سره د پاکستان د پوز د لوی درستی اسرائیل شریف د لیدنې په اړه هم ویل چې خغلی شریف د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د خبرو لپاره ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې له تاوتریخجنو ډلو سره باید مبارزه وشي. افغان چارواکي په داسې حال کې د سولې د خبرو په اړه د شرط د نه منلو خبره مطرح کوي چې تمه ده همدا اونۍ په پاکستان کې د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وی چین ته به د افغان پوځونو د اړتیاو لیست وسپاري څو له مخې مرسته وکړي. دغه وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د یادو اړتیاو د پیژندلو لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی او هیله ده د رواني اونۍ تر پای خپل څېړنې بشپړې او د اړتیاو لیست برابر کړي.
هیئت تعین شوه، امیدوار سم چې
د خغلی رادمنش وی پلاوی ټاکل شوی دی. هیله منو چې په دې اونۍ کې زموږ ټولې اړتیاوې لیست بشپړ شي او د دفاع وزارت مقام ته وسپارل شي. د فوزرت روسله هغه د پوزانو د ارتیاو پلیست کار پیل کړ چې د چین د پوز لوی درستی ز افغانستان ته په سفر کې له افغان پوزانو سره د مرستو لیوالتیا وخوده او له افغان لوري وغوښتل چې د خپل ارتیاو یو لیست وروسپاري. دیموکراسي انټرنیشنل وی د ملي شورا څخه باندې نوي فیصد غړي د حکومت کړنو ته په پام د راتلونکي په اړه اندېښنه لري. دغه بنسټ د افغانستان د ملي شورا له غړو سره د مرکو له مخې وڅېړنه کړې چې په اساس د خلکو دغه استازي د حکومت د کړنو په خاطر راتلونکي ته اندېښمن شوي او د تیرو دوو کلونو په نسبت په دریزونو کې شپږ برابره بدلون راغلی دی. دیموکراسي انټرنیشنل په داسې حال کې دا څېړنه خبره کړې چې افغان ولسمشر او اجرایي رئیس تېره شپه د ملي شورا له غړو سره کتلي او په بیلابیلو برخو کې د دولت د قوو په همغږي ټینګار کړی دی. او روسي خبر داشه د بغلان ولی وی د ډنډي غوري سیمه په بشپړه توګه د وسلوال طالبانو له وجوده پاکه شوې ده. عبد الستار بارز ازادي راډیو ته ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د سخت عملیاتو په ترڅ کې تیر شپه د ډنډي غوري سیمه په بشپړه توګه له وسلوال طالبانو تصفیه شوې ده. خغلی بارز وی په عملیاتو کې ډیرو وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله وختي او یو شمېر لسیمه تښتیدلې دي. افغان پوځیانو روس له هغه په ډنډي غوري کې عملیات پیل کړل چې په دغه سیمه کې د وسلوال طالبانو فعالیتونه اوج ته ورسیدل. نو د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه احمد تکل دروي.
سلام. تهران د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف پر دې پریکړه چې د لبنان حزب الله تروریستي سازمان بللای انتقاد کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي د تروریستي سازمان په نوم د حزب الله یادول یو بل تیروتنه ده چې د منځني ختیځ د سولې هڅې او د لبنان ملي یووالی به زیانمن کړي. عبداللهیان دا څرګندونې نن یوه ورځ وروسته له هغه وکړې چې د خلیج د همکاري شورا په خپلو غړو هیوادونو کې د دښمنۍ او تروریستي فعالیتونو د ترسره کولو تور پر حزب الله ولګاو. د خلیج د همکاري شورا عمومي منشي عبداللطیف الزیانی وویل حزب الله د تروریستي حملو لپاره وسلوال استخداموي، د وسلو او مهماتو قاچاق کوي او د تشدد او بې ثباتۍ اور ته لمن وهي. د تروریستي سازمان د نومول هدف د حزب الله پوځي څنګه او د دې ډلې ټول مشران اړوندې ډلګۍ او متحدان دي. د اروپای ټولنې د شورا مشر ډونالد توسک د دې ټولنې پر غړو په خپلو سرحدونو کې د کډوالو او پناه غوښتونکو د مخنیوي په خاطر د یو اړخیزو اقداماتو په خاطر انتقاد کړی. توسک هغو کډوالو ته هم چې په اقتصادي دلایلو اروپا ته ځي خبرداری ورکړ چې دا خطرناک سفر به یې بې ګټې وي.
Here from Athens I want to appeal to all
زدلتا له اتن څخه پر ټولو اقتصادي کډوالو د هر ځای چې دي او غواړي له غیر قانوني لارو اروپا ته ولاړ شي غږ کوم چې دا کار مکوي. پر قاچاقبرانو باور مکوي، خپل ژوند او پیسې په خطر کې ما اچوي. دا کار هیڅ نتیجه نه لري. یونان او د اروپا بل هیڅ هیواد هم نور نو ترانزیت لار نه ده. د شنګن د تړون اصول یو ځل بیا عملاً نافذ کیږي. توسک په اتن کې د یونان له صدر اعظم الکسس سپیرس سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونه وکړه. د اروپای ټولنې پر غړو هیوادونو د خپل سره اقداماتو په خاطر انتقاد وکړ او ویل چې دا اقدامات به د اروپای ټولنې د غړو ترمنځ اعتماد له منځه یوسي. پر کډوالو د اتریش روسي محدودیتونه د دې باعث شوي چې د بالکان د سیمې هیوادونو سلووینیا، کرویشیا او همداراز مقدونیا او سربیا چې د ټولنې غړي نه دي خپل سرحدونه د کډوالو پر مخ بند کړل. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د روسیې، اوکراین، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران په پاریس کې راغونډ شوي څو په اوکراین کې د سولې د ټینګښت لپاره د مینسک د تړون د عملي کېدو په اړه بحث وکړي. د اوکراین د سولې تړون چې د همدې څلورو هیوادونو د مشرانو لخوا د بیلاروس په پلازمینه کې موافقه پرې وشوه، د اقداماتو د یوې مجموعې سپارښتنه کوي چې هدف یې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو او دولتي قواوو د جګړو ختمول دي. کیف پر روسیې تور لګوي چې بلتون پالو ته د وسلو او سرتیرو په استولو سره د مینسک له تړون څخه سرغړونه کوي، خو له بلې خوا اوکراینی چارواکي هم د مینسک له تړون سره سم د هغو اصلاحاتو پر وستو کې پاتې راغلي چې هدف یې د اوکراین په ختیځو سیمو کې د کورواکۍ پراختیا او په دې سیمو کې د سیمه ایزو انتخاباتو ترسره کول دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاینمایر د فبروري په دروشتمه ویلي و چې د اوکراین په واکمن ائتلاف کې د شاملو ګوندونو ترمنځ هغو مخالفتونو ته باید اجازه ورنه کړل شي چې په نتیجه کې کیف د مینسک له تړون سره سم خپل مکلفیتونه نشي ترسره کولای. کرملین د ولسمشر باراک اوباما پر دې پریکړه خوشحالي ښودلې چې پر روسیې بندیزونه یې د یو بل کال لپاره تمدید کړل. متحدو ایالاتو د کریمیا د غیر قانوني زمیمه کولو او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ملاتړ په خاطر د بندیزونه پر روسیې لګولې دي. ښاغلي اوباما پرون پر روسیې د بندیزونو د تمدیدولو اعلان وکړ او ویل چې په اوکراین کې د روسیې اقدامات لا هم د امریکا ملي ګټو او بهرنۍ پالیسۍ ته یو ستر او فوق العاده ګواښ دی. پر روسیې بندیزونه لومړی ځل د 2014 کال په مارچ میاشت کې په اوکراین کې د روسیې د هغو اقداماتو په وړاندې په غبرګون کې ولګول شول چې د چارواکو په وینا په اوکراین کې د ډیموکراسۍ بهیر او ملي بنسټونه یې زیانمن کړل او د دې هیواد سوله، ثبات، ملي حاکمیت او ارضي تمامیت یې وګواښل. د امریکا په بندیزونو کې په ځانګړي ډول د کریمیا زمیمه کولو او په اوکراین کې د ځواک د کارولو یادونه شوې وه. اروپای ټولنه هم خپل بندیزونه د سګنی کال تر جولای میاشتې پورې تمدید کړي او پلان لري چې پراتلونکي جولای میاشت کې د بندیزونو د تمدید د اړتیا په اړه غور وکړي. او د بشري حقوقو یو نړیواله ډله وایي چې د قزاقستان چارواکي د پولیسو او د محبسونو د مسؤلانو لخوا له بندیانو سره د ناوړه چلند او شکنجه د راپورونو په اړه په تحقیقاتو کې پاتې راغلي. د افغان نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل په یو راپور کې چنن خبر شو ویلي دي چې د قزاقستان د بشري حقوقو ټولنو ته د شکنجه او د ناوړه چلند د نورو ډولونو په اړه هر کال سلګونه راپورونه رسیږي. د افغان نړیوال سازمان د اروپا او منځنۍ اسیا د څنګه مشر جان دل هویسن وایي چې د شکنجه او ناوړه چلند د عملانو په اړه په تحقیقاتو کې پاتې راتلل به متضررین نهیلي او د زورواکو په وړاندې بے اثر کړي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
د ازادي په سپو کې خبرونه قدرمنو اوریدونکو یو سل بیا زما رضوان مراد او زما د همکار ظریف نظر سلامونه او نیکی هلی ومنه. د نن ورځې په خبرونه کې په افغانستان کې د سولې د پروسې او د سولې د هڅو په درشل کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د بریدونو د زیاتوالي پر موضوع بحث کوو. په دې خبرونه کې موږ سره ملمانه دي د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو محترم پوهان ودیر صافی صاحب او د غراس د افغانستان د جمهور ریاست د مرستیال وایاند شهباز ایرج صاحب او کوشش کو چې د تلیفون لارې د سولې د عالی شورا چې په ننګرهار کې د دغې استاد مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی صاحب هم لمغ سره په دې بحث کې شریک شي. استاد خبرونه دوهمه برخه هم له تاسو سره پیلو. یو موضوع ده چې کله کله عام خلکو ته په ذهن کې نه کینی، یعنی په دغسې حالاتو کې چې د سولې خبرې نزدیکیږي او بریدونه هم زیاتیږي چې زموږ د خبرونې موضوع ده، بیا د دغه حملو مسؤلیت د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان پر غاړه نه اخلي. دغه شان حمله لکه تیر ورځ چې په جلال آباد کې وشو، دا هم ځان وژن کې حمله وه. نو آیا خلکو ته سوال پیدا کیږي چې نور څوک دي، بلکم هغه ډله ده چې هغه هم د ځان وژن کې برید للارې په افغانستان کې تاوتریخوالی ته لمن وهي، او بل څوک دي چې له دې لارې دغه عامو خلکو په خبره جنت ته ځي؟
ډیر مهرباني ستاسو سوال دا صحیح خبره ده. فکر کوم چې جنت یو جنت ده، خو دا ګروپونه چې د اسلام نه سوء استفاده کوي دا مختلف دي.
بله،
خبره دا ده چې متاسفانه په افغانستان کې وروسته د دې نه چې جهاد کامیابه شوی دی او بیا دا تړونونه د بن منځته راغلي او د حکومت جوړ شوی او اساسي قانون راغلی، مګر بیا هم سازماندهي شوه د بهر نه د افغانستان د مرکزي دولت پر ضد، دلته یو تعداد خلک جنګیږي. هغه چې په نامه د طالبان و، هغه د افغانستان خلکو ته معلوم و، دوی د حکومت په وخت کې هم ورته معلوم و، کړې کړونه هم ورته معلوم و، او موخې هم ورته معلومې وې. د هغو په مورد کې فکر کوم چې دومره ډېر تشویش خلک ونه لري، ولې چې که هغه ځان افغان ګڼي او د افغانستان ګڼي، نو او غواړي چې پاتې شي دلته او په دې پروسه د ادارې د مملکت کې سهم ولري، نو هغه باید د افغانستان نوامیسو ته، د وطن نوامیسو ته، ملي مصالحو ته دوی احترام او رعایت ولري. مونږ چې اورو د خپلو خلکو نه هم اوس هغه طالبان سوچا نه دی پاتې.
بله،
نه یوازې دا چې د ملا عمر د وژل کېدو په اوازې سره د غې نه وروسته دوی په منځ کې هم یو څه انشابونه پیدا شوي، په څو ګروپو تقسیم شوي، بلکې د یو څو کاله را په دې خوا اورو چې زمونږ خلک خپله مونږ ته په اطرافو کې وایي چې دا هغه پخواني طالبان نه دي، دې کې چیچنایان شته، دې کې د خوانات په ضد د ازبکستان د حکومت خلک اسلامستان شته، د تاجکانو په ضد باندې چې خلک و هغه شته، ځینې عربي ګروپونه لري، او خصوصا دغه اخري چې موږ او تاسې اورو داعش په نامه دا خلا اوس پیدا شوي دي. نو په دې لحاظ باندې که بیا داسې سره ورته کړو چې آیا د دې سر ټول یوازې طالبانو ته رسیږي، دا به لږ مشکل وي. موږ طالبان دومره د القاعده پیرو نه وو لکه چې دا نور جنګیالیان د القاعده پیروان وو، یا اوس زمونږ طالبان دومره د داعش سره مل په دې جګړه کې نه دي. کایم کوم بخش به بیل شوي دي اصلي طالبانو نه، او هغوی ته به لبایک ویلی، ما ټول نه دي، اما یو تعداد نور خارجي خلک دي چې هغوی ورسره سر خوځوي. دوی بلدی د خپل مغن نړیوال په اصطلاح اسلامي جنبش، نړیوال اسلامي جنبش نه دوی سرچشمه اخلي او مغن تمویلیږي، او دا جګړه دوی په افغانستان غونډه ضعیف او اسلامي ممالکو کې د مخ بلارا چولې ده چې دا باید مهار شي، او دا مهار دلم امنګ د واقعي مسلمان خلکو په لاس او د ملت په لاس باندې چې واقعي خپل وطن غواړي کېدل شي ارشی، او دا وخت غوړی. او بیا هم وایو په دې مورد کې کومګ یو قوی د خلکو د خوخه حکومت درلودلې، او خلک ورپسې ولال وای، ملي حاکمیت په واقعي معنا وجود درلودلې، د افغانستان د خلکو خدمت شوه وای، پس دې جهاد او د کلونه د همداسې نوې پریکړه په کول شي وي، نو بیا دې ته جواب ورکول کېده. اوس موږ سره دونه نشو کنټرولولای، او د دې خلکو مخه نشو نیولای، بل مللي مرستې ته ضرورت لرو. بیا هم یو ملي جمع په کار ده چې د جلاونی
تمنه. مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی د سولې دالی شورا غړی دی، لننګرهار څخه همدا شیبه د تلیفون په لیکک دی. مولوی صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. کدا پښتنه له تاسې هم وکړو چې لکه څنګه چې پرون په جلال آباد کې حمله وشوله، اولته ویل کېږي چې په څو راتلونکو محدود ورځو کې د سولې مستقیمې خبرې چې لومړی ځل دی په افغانستان کې د سولې مستقیمې خبرې دایریږي او جوړیږي، دغه شان حمله څوک کوي ستاسې په نظر، او څومره تاثیر به ولري، څومره اغېز به ولري د سولې په پروسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دغه حمله په ټول هیواد کې تنظیمیږي او هغه سرته رسیږي او مظلوم مسلمانان بشاره مسلمانان پکې وژل کېږي، لکه د کونړ واقعات، د ننګرهار واقعات او دغسې د دې امثال په نورو ولایاتو کې دغه جنګونه او جګړې چې د عام مسلمانانو د وژنې سبب ګرځي، د انفجارات یا انتحاري حملې، دا ټول د دشمنانو د توطیو یوه هغه طولانی کړی ده چې تر اوسه پورې هماغه سلسله روانه ده. د دې ټولو تر شا د وطن او د دین او د افغانستان د مظلومو د دشمنانو لاس ده. دې کې اهداف به ډېر وي. یو هدف پکې همدا ده چې هغه څوک چې په افغانستان کې صلح نه غواړي، صلح د دوی خپل تاوان پکې ګڼي، نو هغه دغه پروګرامونه تنظیموي، د حملې تنظیموي، دا نفرت نور هم د طالبانو په وړاندې او هغه څوک چې اوس به مخامخ په شلې پروسه کې کېني، د دولت سره به یو ځای خبره کېږي، مذاکرات به کېږي، او د هغې پاکستان او د امریکې او د چین حکومتونه هغه هم حضور ولري. نو داسې حالت چې د شلې لپاره ډېر خوشبین ده، خاص مسلمانان افغانان او ډېر امیدواري شته، نو د دې ناکامول غواړي او دغه عقده د دوی په خلاف باندې ولسونو چې دا یو خانه داسې خلک چې هغه داسې انفجارات کوي چې عام خلک وژني، نو دوی سره بیا د سولې خبرې څه اهمیت لري. یو هدف پکې دا هم ده چې څوک سوله خرابول غواړي، دا داسې پلانونه هغه یې
پکې. مولوي صاحب او بخی
سیاسي مخالفین هغوی خپل قوت وښيي او آینده په حکومت کې لوی سهم او ډېر حصه وغواړي.
مننه کو. څوک دي چې د افغانستان د خلکو حساسیت د طالبانو پر ضد زیاتی، یعنی تاسو په دې معنا د دې خبرې معنا ده چې نورې ډلې شته، د نورې ډلې کم از کم یو څه نمونه درته زده دي یا ویل شي چې څوک دي چې دا کار کوي، یعنی دریم څوک ډله هم شته؟
نو هیوادونه هم شته او هغه هیوادونه خامخا دلته ډلې هم لري، په افغانانو کې خپله ډلې لري. البته دوی په بل طریقه قانع کوي چې تاسو جګړه وکړئ، چې تاسو سیاسي حضور قوت دنیا ته معلوم شي. دا هغه هدف پکې دا دي چې دا صلح ناکامه شي په خپل افغانانو په خوښه طالبانو په جواب باندې. البته دا وشي چې داسې صلح موږ غواړو، سخت شرایط وړاندې کړي، بیرته غوښتنې ولرئ، دا بیرته دوه رنګه خپل څیره دنیا ته ښیي. یو دا چې موږ افغانستان کې صلح غوښتونکي یو، او بل رنګ دا ده چې لا د دوی هغه منافع خوندي شوي نه دي. جګړه د دوی په ګټه ده او صلح په افغانستان کې دا دوی په تاوان ده. نو دوی دپاره دوی خپل کار کوي او دوی دغه ته جریان دا ته دوام ورکوي دغه انفجاراتو ته. نو اصلا خبره دا ده چې طالبان هم کوشش دا کوي چې خپل نظامي حضور په افغانستان کې قوي وښيي تر څو مذاکرات شروع کیږي، او دوی ډېرې غوښتنې بیا ولري په حکومت کې.
دلته یوه بله پوښتنه مولوي صاحب، بله مولوي صاحب حقاني، یوه بله پوښتنه مطرح کیږي. تاسو وایئ چې طالبان هم کوشش کوي چې خپل نظامي زور وښيي او زیات امتیاز د خبرو په میز کې واخلي. طالبان خو الته د اسلام او 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 د اسلامي امارت خبره کوي، د شرعي نظام خبره کوي. مونږ تاسو خو چې کونړ کې کوم حمله وکړه، آیا الحمد لله چې واړه ماشومان یا خزي یا سپینګری وشل کیږي، الحمد لله امتیاز ده؟ کچرته د الحمد لله امتیاز نو بیا د اسلام خبره کوم ځکه مطرح کیږي؟ تاسو د دنیا عالم په توګه واړه جواب راکړئ.
نو دا پوښتنه خو خپل ځاغي پورې تړاو لري، خو اصلا د دې امثال مخکې لدی نه هم په افغانستان کې د سول چې د سولې پروسه نه روانه، د ډېره سختې حملې شوي، عام ډېر وګړي پکې وژل شوي دي، او پرې پښتو دوی په غاړه اخیستې ده. نو دا پوښتنه باید هغې نه وشي چې د اسلامي امارت مسله او د اسلام له نظره دغسې حرکتونه یا دغسې عامې وژنې، عام مسلمانان وژنه، دا څنګه د اسلام سره کوم تړاو لري، کوم اړیکه لري، کوم جواز لري؟ نو دا پوښتنه د هغوی پورې دغه لري. خو دا طبعا یو قوت زنګنی نو پاینده حکومت کې دی سغواړي سامغواړي دا د دنیا کې دغه تعامل چې باید خپل هغه زور وخی کې د نظامی دغه کې او په سیاست په میدان کې نو دا عام یو طریقه ده په ټول نړۍ کې. بله
تشکر. خب آقای ایرج، در این روزا انتقادات بسیار زیاد است، مخصوصا از در مورد موقفگیری جانب افغانستان، یعنی موقفگیری افغانستان میگن ضعیف است، از یک طرف مثلا بی اتفاقی در بین خودشان، از دیگر طرف بعضی از گروه های مجاهدین میگن ما اصلا در قدرت نیستیم. وقتی که این چیزا برای یک مجاهد بخیزه که ما در قدرت نیستیم، دیگر مجاهد رهبرش میگه من نیستم، خود طرف مقابل میگه والله یا در بین خود میزن، اگر میز مذاکره هم بیاید نمیره، به طور مثال در میز مذاکره میگه یکمش که یا خود بین خود یک طرفه کنه کارهای خود. ای از این نقطه نظر شما به موضوع چی نگاه میکنی؟ قبل از اینکه رشته سخن به شما بتینم، امی موضوع رو از آقای جلالی هم پرسان کردم در یک مصاحبه، یک قسمت از اون جدا کردم، نظر از اون بگیریم باز به شما سپ.
دولت افغانستان مشکلات زیادی موجود است، فاصله بین دولت و مردم زیاد شده، مخصوصا دولت وحدت ملی شکل رو گرفته که اتوریتی جاهای مختلف تقسیم شده، بنابرای خودش نیروی امنیتی افغانستان را ضعیف می‌سازد. دومی که در دولت وحدت ملی اختلاف سلیقه ها موجود است، اختلاف نظر موجود است، این خودش باعث از این میشه که طالبان رو استفاده بکنه شاید. و سومی که وقتی که در داخل دولت افغانستان اتحاد نظر موجود نباشه، اتحاد عمل موجود نباشه، دوستان کشورهای منطقه، کشورهایی که علاقه دارن بر بریزی که در افغانستان منافع خود تمیل بکنن یا از افغانستان صدمه به اونا نرسه، اونا هم انتظار میکشن تا زمانی که افغانستان خودش کارهای خود استاب بکنه، باز از او به درد منطقه میخوره. و چهارمی که بعضی کشورها مخصوصا در می اواخر حتی کوشش میکنن که به واسه ارتباط با دولت افغانستان با گروه های مختلف داخل افغانستان تماس بگیرن برای اینکه دلچسپی های امنیتی خود تامین بکنن. این کلش مشکلاتی است که بدون اصلاحات در داخل دولت افغانستان برآورده شده نمیتونه. این اتوریتی که تقسیم شده بین رئیس جمهور و اجرایی، خوب در ابتدا شاید به نیت خوبی کار شده بود، اما آره اج در ما باید معلوم میشه که این ساختار درست کار نمیکنه، جزئی که پس مدغم نشوید.
ایراد سب شنیدین سب اگر دولت یک موقف قوی گرفته نتونه طرف مقابلم از این میگن سوء استفاده میکنه، نظر شما رو هم بگیریم سب.
بله دقیقا آنچه که جناب آقای جلالی فرمودند تا حدودی وجود داره متاسفانه، اما بخشی از نابسامانی هایی که ما کردش رو برو هستیم میراث حکومت است که آقای جلالی هم از ستونهای از او بودند در گذشته.
نه.
اگر موردوار سوال میشد از ما میتونستم واضح تر جواب بتم.
بله.
ایتو یک چیز کلی
امی شما حق با جانب هستین چون شما سابقه ژورنالیستی هم دارین، منتها مسئله افغانستان تر گدیوت است که ما شما تقریبا ژورنالیست هم گدیوت میشیم که از این موضوع، یعنی اتر یک چیز است که یک استراتژی ملی واضح موجود نیست در موضوع صلح با مسئله طرف مقابل. اول طرف مقابل امیال تثبیت نیست، مثلا در فیسبوک هم بسیاری ها نشته میکنه، مثلا آقای سعید کریمی نشته میکنه کتکی صلح میکنه، طرف پاکستان است، طالب است، کی است، یعنی کتکی ماسل میکنیم. امید خیال بگوین.
تشکر بسیار زیاد. متاسفانه تفاوت دیدگاه ها در مورد راه های رسیدن به صلح پیوسته وجود داشته که ما در این زمینه مشکل کلان نداریم، ما افغان ها میتونیم با همدیگه در مورد خواست های مشخص ما کنار بیاییم و آمدیم، یعنی اگر کسی در چارچوب قانون اساسی بخواید دست از خشونت و مخاصمت و صلاح برداره در کنار ما قرار بگیره، عضو فعال ای اجتماع باشه و افغانستان کمک کنه که از این همه نابسامانی به سوی یک آینده مترقی و پیشرفته و با آبرو و عزت در میان کشورهای دیگر حرکت کنه، هر کسی باشه ما ازش حمایت میکنیم، در کنارشان هستیم. همی طالبانی که فریب خوردند و علیه سرزمین خودشان می جنگند، اگر اندکی تفکر کنند، اندکی بیاندیشند، پی خواهند برد که اونا در راه اشتباهی در حال رفتن هستند. کشتن یک آدم مثلا بدون محاکمه، بدون این که ثابت شود که کشتن ازی به نفع دین است، چقدر مهم است وقتی شما یک آدم بیگناه را میکشین، مثل از این است که تمام بشریت کشته باشین. اینا به سادگی میگیرن سر میبرن. همین چهار تا سربازی که در قشتیپه اینا سرش بریدن، تنش فرستادن، سربازا از کنر بودن، یکی دیگه شما از یک ولایت جنوبی دیگر ما بود، دو تایشان از اینجا بودن که اینمی بله. باعث شد که جنرال صاحب دوستم اگر چه رفته بود برای بررسی وضعیت امنیتی، یک دفعه نتونست تحمل کنه. هر کسی که وجدان داشته باشه میبینه که شما سر تنه میفرستی، سر ازیره میگیری، مثلا در سر درخت آویزان میکنی، این نهایت بی‌حرمتی به یک بنده کلمه‌گوی خداوند است. همه ما الحمدلله مسلمان زاده شدیم، مسلمان بله. هستیم و هیچ چیزی نمیتونه دین از ما بگیره، هیچ چیز عقیده ما رو گرفته نمیتونه. منظورم این است که ما درباره صلح ممکن است که اختلاف نظرهای اندکی داشته باشیم که میتونه به سادگی حل شود، اما آنچه که طرف مقابل میخواهد بر ما مهم است. طرف مقابل ما فکر میکنم که همونطور که واضح است و روشن است، یک جانب عمدهش پاکستان است که اونا هم گفتن که ما منافع داریم در افغانستان و تا وقتی که اینا تامین نشه امیدواری برای دستیافتن به صلح متاسفانه اندک است. ما نباید چیزی را از مردم خود ما پنهان کنیم. همین پنهانکاری ها باعث میشه که باز هم ما در تاریکی باقی بمانیم، خود ما و در تاریکی باقی بمانیم مردم ما، بدون این که بدانیم که هدف ما چیست، ما چی میخواییم، بسر چی چیزهایی باید بله. مذاکره کنیم، نباید پیش بریم اصلا.
بله ایرت سب تاسی ولی چه باید پت کارون اونش، یعنی پنهانیان ننوی تاسی د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال وایند استای، آیا ارک یا جمهوری ریاست یا د امنیت شورا د سولې په مسأله کې د سی پروګرامونو لري چې لومړی مرستیال ته نه خبر نه دی؟ یو دوهمه دا چې دوستم صاحب هغه لارې سره چې اشرف غنی ولسمشر اشرف غنی غواړي سولې ته ورسیږي، موافق دی او کنه؟
جنرال صاحب دوستم در کنار رئیس به جمهور هستند. از همون روزی که ما رای دادیم به رئیس به جمهور تا حال و بعد از این تا پایان مدت مسئولیت حکومت در کنارشان خواهیم بود. هیچ چیزی ما را متزلزل نمی سازه، به خاطر از این که از همون اول ما آگاهانه آمدیم در کنار دکتر صاحب اشرف غنی قرار گرفتیم، می دانستیم که با چگونه آدم روبرو هستیم و در پلوی چه کسی قرار است که کار کنیم. از این خاطر چیزی نیست که ما را بر نارضایتی در حد برسانه که ما خدا نکرده روی بگردانیم از ادامه
روی گردان دم خړولو خبر نه کوم. زو هم د سولې په مسله کې
ما میخوایم دموجه بیایم. بنابری وقتی تصمیمی که رئیس جمهور میگیره، این تصمیم همه ای ماست.
بله دیر زیاد
رئیس جمهور، رئیس جمهور همین مملکت هستن. اونا هر طرفی که رفتن باید همه مملکت برن و دای هیچ نباید ما تردید را بدیم. اما یک نکته را نباید فراموش کنیم که عده ای از مقامات گذشته پیشین که بسیار محترم هستند در نظر مردم و همو اگر بخواین کمی احترامشان پیوسته حفظ شوه، در همو جایی که هستند باشن، در چشم مردم، در قلب مردم جای داشته باشن، نباید سنگ اندازی کنن، نباید کار را که در حیطه صلاحیتشان نیست انجام بدن.
تشکر صاحب. خب مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی، ما احترامات تقدیم میکنم صاحب. یک مسئله است، شورای عالی صلح مال عضوایشان در کابل هم بخلم نو شد، شما در او طرف هستین در جلال آباد، یا اینقدر مصرف شده، از صدها میلیون دلار مصرف صحبت میشه، منتها هنوز ما نمیفهمیم که در کجای دنیا ما که در طرف های مقابل گپ بزنیم که خوب باشه. یکی میگه که والا ما چم در قطر باشه، دیگهش میگه نه در ترکمنستان باشه، دیگهش میگه نه در چین باشه، دیگهش میگه در واشنگتن باشه، و باز در طرف مقابل طالبان نباشه و پاکستان باشه. و سب هنوز ما یک قسم گد ود هستیم، هنوز ما نمیفهمیم که کتکی جنگ میکنیم، کتکی مذاکره میکنیم، کتکی صلح میکنیم. از نقطه نظر شما اگر مسئله ترکمن استانم داخل شوه، یک بازیگر دیگر هم در مسئله داخل میکنیم، فرمول چندین مجهوله میشه. صاحب نظر شما رو در این مورد بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اسم دیر مننم اصلا زمان تصمیم در شورای صلح ماغ تصمیم ده چې کوم تصمیم د افغانستان د حکومت تصمیم ده مونږ ته ځای مهم نه ده مهم دا ده چې چېرته خبره مؤثره وي او توافق راشي او صلح راشي هغه که په هر ځای کې وي هر ځای ناست وي مهم هغه مقاصد دي چې هغه مونږ ته افغانستان کې لاس راوړو او د دشمن لاس خطه شي افغانستان کې امن راشي او ورورولي راشي او په افغانستان کې بیرته وحدت اتفاق یووالی راشي دی باندې مونږ هر قسمه قربانۍ ته دې لپاره تیار یو او زموږ ټول هدف دا ده چې هغه په افغانستان کې صلح حاکمه شي د دولت پالیسي دا ده چې نور دنیا ته هم دا وښيي چې دا جګړه د افغانستان کې دا دنیاوالو په ګټه نه ده د همسایو په ګټه نه ده او افغانستان د ټولو همسایو ملکونو ته ښه نظر لري ښه پالیسي لري د چا په ملک کې د مداخلې هېڅ اراده نه لري ټولو ته د متقابل احترام ژمن د افغانستان نو صلح دا د افغانانو خپل مشکل له چې نه راځي او دوی داخلي مشکل له د افغانستان د حکومت کوشش دا ده چې د افغاني صلح وي او د دې سره د دنیا د لوی قوتونو حضور وي نو ان شاء الله العزیز امیدواري د صلح د شورا د افغانستان د ولس دغه مذاکرات ته ډیره زیاته ده چې دا به یو خوانه فشار وي په هغه ملکونو باندې چې مخالف تمویلوي او بلې خوانه به دا ټول دنیاوال تقریبا په دې مسله کې شریک وي او د افغانانو ان شاء الله په دې کې ارزو زیاته ده چې صلح به راشي او طالبان هم چې څومره مونږ دغه لرو معلومات لرو اکثر غیر د محدودو نظامي قمانداران نو ټول د صلح سره طرفدار دي غواړي صلح راشي د طالبانو اداري او سیاسي خلک ټول د صلح لپاره لیوال دي او صلح غواړي د دې عزم لري علما چې څومره دي هلته بله
تشکر صاحب حالا د نیم ساعت آخر بله تشکر صاحب حقانی صاحب به نیم ساعت آخر داخل شدیم ما به شنونده از یه موقع بدیم که نظر از واره بگیریم برای ازی که در پیام ما خوب بسیاری ها اظهار نظر میکنن و اظهار ناامیدی میکنن در حقیقت ببینیم مال چی میگن مستقیما خط تلفن در اختیارشان است از خودشان بشنویم بله شنونده
بله مهربانی اوکی سلام علیکم
و علیکم
السلام
عرف مرا بشنوید چه برای صحبت میتین
بله یا میشنویم امیال شما کلگی میشنوید یکان چیز دیگر نگوین سیب مستقیما در موضوع بیاین سیب شوخی موخی یعنی نکنین سیب بفرماین
سلام دارم
بله
میشنویم
آه میشنویم
میشنویم عرف مرا
بله یا ما خب میشنویم اما شما نمیشنویم بخیرم کدام مشکل از دخط بگوین سیب
سید محمدین ببخشید استاد محترم سید محمدی مسکی از پغمان امراد گپ میزنم
بفهمم خوش آمدین
استاد محترم حرف مرا بشنوید
بله منتها شما نمی شما ادامه بتین
تا وقتی که در این ملک کلی ما ترس خدا به دل ما نبیه و از خدا شرم حیا نکنیم در این ملک صلح نمیه متوجه هستین
بله سر
در اینجا دست پاکستان دراز است پاکستان به عام تام دی ملک صلاحیت داره عام تام دی ملک مداخله داره و نه و طالب ما نی طالب اسلام است و رهبر جهاد ما نی رهبر جهاد است و مسلمان ما نی مسلمان است همه ما دروغ میگیم همه ما در بیراه روان استیم روشن فکر ما و ترقی ما امو کسی که از دیمکراسی کپ میزنه امو کسی که از عدالت کپ میزنه همه ما دروغ میگیم همه ما خواهیم به این ملت استیم
ډیر زیات مننه له دا د کټول بله بله ډیر زیات خپل پښتنه کوم تر کړی وروره
رئیس وزیر دفاعي کې دې یاس مې په فات کې سات میګم چې اسره به اسای پاکستان دې تعیین شوه ای برادر به دستور اسای پاکستان آمده امی انتخابات کې برهم خورد امی انتخابات اینی میز جاوله قمرخیل و عبدالرحمن و تک نورستانی و عبدالستار سعادت اینی مردم ها یا ما سر جا سخت نشد
دیر ازیاد تمنه نب
از موضوع خارج نشیم
موضوع خلی یو بل تاسی نمون اخلی او اغا خلق منگ سر پا بحث که نشده دن و اغا توازون نبرا بلگی دیر ازیاد مننه یو بل اوریدون که هم اخلو مربانی
بفهمن بله
بله مهربانی او که برو را
شنانده امام دلشان پر است. بله
بله مهربانی.
بله بفرمایید سیب. خب به هر حال ما از فیسبوک بخوام تا وقت اگه تا وا وصل.
بله مهربانی سیب.
دا مختانه دا چې موږ وان پر خلک یو ما غوڼه ډیر خلک دي چې سره کومون زو دا چې زدا دا او دې خدای لاره دې کوم وزاد ورته معلومه ده دا خو دې لا معلومه دي دا چې اصلي مختانه جواب وای نه ورکړي چې مناسب مختانه وکړه چې دا نه روا ده او کروا ده دا خو لا دې خدای معلومه ده دا چې دې خدای کوم راځي پر یو غوښتنه کوو چې دا مسؤلیت او دې د څه مسؤلیت تا او څه هغه دې دا نه پوه کې نو خو نه پیغو
ډېر زیاته مننه مننه پښتنه مولوي صاحب عبدالظاهر حقانی ته راځي د هغه به ځواب ورکړي. همت صاحب له پکتیکا نه موږ سره تلیفون بل کړی. مهرباني.
السلام علیکم. تاسو او کارانو او ملمنو ته د زړلو کوم سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام. مهرباني وروره.
په دې کې شک نشته چې سوله سي ده د اسلام او د حدیثو په رڼا کې یو ستر او لوړ مفهوم لري او سوله د افغانستان د سوکالۍ او د افغانستان د ثبات لپاره یو نوی ساه ورکول دي او د قران آیات باندې الله جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والصلح خیر او صلح لټول کارونو نغوره ده. خو دی لوی خانه کچیرته حکومت واړی سي صلح وکي خو نو بل خانه حکومت کټول حکومت نه ځینی اشخاص یې دا رقم اقدام کوي او دا رقم کارونه کوي سیاغه لصلح سره ظاهرا او ښکارا په هغه کې دی پټکر کې دی. تاسو وګورئ جنرال دوسم دا اوس پاریاب ته او جوزجان ته او ځین نورو ولایتونو ته د عملیاتو لپاره تللی ده. افغانستان د دې ظلمونو افغانستان د دې د ربړونو شاهد ده. نو دا څوک چې افغانستان له دینا د افغانستان وګړي له دینه ستونزې لري مشکلات لري نو هغه بیا څنګه دوی ته خوشبین شي چې دوی عملیاتو ته په سیمه کې او تر څو پورې به دوی دغه عملیات کوي او څنګه به موږ د عادلانه عملیاتو وبولو چې له خلکو سره له ملکي وګړو سره او له خصوصا له دغه یو قشر سره ظلم کېږي او که نه کېږي. نو د موږ له حکومت نه دا خواهش ده چې د خدای په لحاظ باندې د عملیاتو لپاره داسې څوک مه ګمارئ چې هغې امتحان ورکړی او هغې ازمویل شوي دي. نو ازمویل شدن ازمویل کردن خطا سره د فارسي متل ده. نو موږ لکه ځینې په
یادداشت کړه سواله را.
بله ډېره زیاته مننه. یو بل اورېدونکی هم اخلو. مهرباني.
بله
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا الله دا مې ممنوج دا پښتنه دا تاسو کو سولو غواړي سولو راولي سولو کوي اول خو مهم اور بنده.
بله
تاسو طالبانو چې عملیات شروع کړی دي تاسو طالبانو سولو نه کی تاسو اول دا اور بندو کوي سولو ته بخپل زمينه برابر شي او مولوی صاحب دا پښتنه دا مولوی صاحب تاسو د خو بل ارشه معلوم دي د شرط په اوقات کې اوس طالبان چې جنگ یا جنگیږي دی وو په دپا کې چې تو د ودریږي دا تا مرګ روا کیږي کنه روا کیږي دا ور دي بل انګري سره جنگ کې ته په مخ کې ورته دریږي دا تا مرګ تور.
ډیر زیات مننه. فقط مسله شخصي نشي یو بل اوریدونکو هم خلق فقط دا چې مولوی صاحب دا نقطه د غکړي نوٹ کړي کني نوٹ کړي مولوی صاحب جواب وي. بل مهرباني وکړي صافه سي مهرباني.
بل سلامونه.
وعليكم السلام.
زه د نظر ته مراد صاحب تاسو ته استاد صافي ماما صاحب ته ته ټول اوریدونکو او استاد کارکونکو ته سلامونه.
وعليكم السلام.
زه یو خو د دوه جملې په لاندو کې وایم چې افغانان کا څومره په جنگ کې تکړه دي هغه د صلح تاریخ چې هم لري.
بله
لکه د لوی جرګو د میرویس نیکه د احمدشاه بابا جرګې دوی باید سره خپل کې هغه پخوانی هغه راپیاد کړي جرګې لار مسله وکړي. دوم دا چې د جنگ اصلي عامل زه فکر کوم په ټولو کې امریکا ده که دا خوانه ده که دې خوانه ده امریکا اوس خطر کې کله پګواش جرګه کې طالبان خطر څور دی خطر هم د امریکایانو قرارداد دی
بله
یا پرځنه استانبول کې کیږي یا بلځه کې کیږي یا پاکستان کې کیږي دا ټول د امریکایانو ګډاګیان دي اوس چې امریکایانو غواړي چې سوله ونشي هیڅ امکان نه لري امریکا ولې خپل اوس هم دا وایي چې موږ د طالبانو هغه چټي زموږ ځای وره اوی شو افغانستان لپاره یا هم په هغه کې باید برخه ورکړې وای بون په کانفرنس کې یا اوس مثلا بیرته هغه خپل حکومت یې جوړ کړی دی وایي چې دا په هغه کې په تزلزل کې د مینځ ځي زه په دې حساب یو درې پښتنې لرم او د صافي مامانا د ډیپلوماسي په حساب تاسو د پوهانو په شورا یا د نور ملل متحد نن چې په کابل کې د څه شي کړی تر اوسه پورې د سولې لپاره دوم ویرات صاحب نه عجیب پرسان مې کوم کې دوستون صاحب مې کې 80% کله چې طالبان داخله شي شو د پروسې سول شو او ای مسلمو پروسې جنرال مالک ورن نه مشه
بل
رین کمیشن نو پښتو
ډیر زیات مننه مننه کور ودان
تشکر خوب حالا بری به استودیو نوبت اول از کی است اول مولوی صاحب حقانی را موقع بتیم که سوالا به خل یک قسمتش مربوط به مولوی صاحب حقانی بود میروانیم مولوی صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم زین افغانان داوی چې موږ د چاو منو څنګه وکړو یقینا الله رب العزت به دې پریکړه خپله کړې ده الله فرمایي وان تنازعتم فی شیء فردوا الى الله ورسول که یو شی کې ساسي اختلاف پیدا شو نزاع پیدا شو الله کتاب او پیغمبر سنت ته مراجعه وکړئ نو د الله کتاب او پیغمبر سنت ټول په دې جوازي چې مسلمان وجه دا حرام نه
بله
او د مسلمان تعریف هم قران او سنت کې خپل شی چې مسلمان چاته ورکړي نو په دې لحاظ باندې وګورئ چې چا د مسلمان په خلاف وسله پورته کړې او مسلمان وژي نو تران بغات د اسلام په تاوان باندې او دا به ناروا او دا حرام دي چې هغه کلمه وایي د دې چې هغه له پاس کشیاګي په مری علالي وغلان دي کلمه وایي د روان کړه مر څلته ونی هغه کلمه وایي نو تاسو په خپل بدی کې قضاوت وکړي چې دا قومي مشران یا دا علما یا دا افغانان دا پولیس دا اردو دا د مسلمان افغانستان ولس دې افغانانو اولادونه دي او ټول مسلمانان دي ټول په دین ولال دي په دین باندې دفاع کوي وطن باندې دفاع کوي دا رنګه زمونږه حکومتي چارواکي به یا مثلا مونږ افغانستان کې به د څه خلک به شي ګناګار به وي او ګناګار وژنه دا هم په اسلام کې نشته فاسق وژنه که واضح وایم یا تقتل کا بهر تقدیر الحمدلله مون افغانان ټول مسلمانانی هر څو چې دا وژنی دا حرام ده ناروا ده دا خپل په نسبه جواب وي مسلمان وژنه حرام ده بل خبر دا ده چې مون پولیس او اردو طبعا د خپل وطن او دین په دی ولس کې د جماعت نه دفاع کوي د مدرسې نه دفاع کوي د پونتون نه دفاع کوي د کورون نه مسلمانان نه دفاع کوي خپل د سرحداتو نه دفاع کوي نو د پیغمبر سم حدیثه چې خپل ځان نه څوک دفاع کوي او د ناموس نه دفاع کوي مال نه دفاع کوي ا شهید ده ومن قتل دون ماله فهو شهید ومن قتل دون عرضه فهو شهید نو هر څوک چې متجاوز په خبره راځي او دلته فساد جوړوي مسلمانان وژني د دې مرتبه ان خراب ده او نو د شي ملکیږي هغه مرګم نقصان دی اخرت کې دا چې څوک ورته فتوی ورکړي چې تلاړه د اړ جنت ته ځي او دا وګدلار څه چې منځونه کې ورځي نشي وندلار دا ځل پورې به مو تاړو مسلمانان ځل تمره کې ترخم نه یاد بولدک نه یاد دغه نه خواشار څوک یمنه کړه ته عمر شي شهیدی واغ ټول اسلام دا وګوري افغانستان مقایسه کې دوه سای ملکونو په وړاندې هم سای ملکونو سره مقایسه کوي نو الحمدلله شاعر د دین مقدسات د دین او ټول حرف په فقہ حنفی باندې محاکم شته فیصله کیږي نقصان به فساد به غوا ما فساد دانه چې د دې وجنه بیا روا ده ورته وجنه دا ټول خرافات دي دا غلط لار ده او دا جهاد نه ده دا فساد ده دې ته موږ جهاد نشو ویلای چې مسلمان وجنه دا د نورو دغه ملاتیو لپاره شروع شوې جګړه ده د نورو په ګټه باندې ده نو هغه څوک چې دې خلکو سره په لیکو کې دي هغوی باید راوګرځي خپل وطن ته او خپل اولادونه دې لیکونه راوځي کې که څوک ورسره کومک کوي هغه هم به خپل کومک دوی سره ونه کړي ځکه چې کومک د مسلمان په وژنه کې ده او چې د چا یو د مسلمان په وژنه کې د یوې کلمې په اندازه یا کومک کوي د قیامت پورې راځي د ده په اوشري باندې د الله د رحمت نه ناامیدي لیکل شوي نو په دې خاطر باندې په دغه عظیم جرم کې باید دی شریک نه شي
ډېره زیاته
علما او بار بار دا غږ کړی لکه مخکې ورور وویلې تاسو خپل مضمون خپل مشهور ته راکړی بیا یې وایو ټولو ته چې دغه مرګ په افغانستان کې وژنې دا جهاد نه دا مشروعیت نه لري دا جګړه ده د قدرت جګړه ده نور ملکونو د منافعو لپاره خپل شروع کړی ده زمونږ په وینو په
بله ډېره زیاته مننه مولوي صاحب
سرون باندې تجارت روان
کور ودان مولوي صاحب عبدالظاهر حقانی تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې مونږ سره برخه واخیسته
بله حالا آقای ایرج سوالا را اگر یادداشت کړئ نوبت شماست جواب بدین صاحب
بله دوستی به نام حکمت از پکتیا گفته بودند که صلح خوب است و صلح و خیر و البته ما هم در این نظر هستیم و اینا البته در ادامه گفتند که در فاریاب گویا ظلم شده و این ظلم ها باعث شده که به هر حال اتفاقات اینچنینی بیفته لیکن من فکر میکنم که اینا درباره عملیات گپ زدند در اونجا که گویا در عملیات ظلم شده اگر چون این چیزی باشه دنبال میشه ما گزارشی دریافت نکردیم مبنی بر این که گویا به مردم عام زیان و ضرر رسیده باشه در دومین روز عملیات در خواجه ناموسا به دلیل این که بیم از این میرفت که مردم عام کشته شوند در ادامه درگیری ها حتی نیروها عقب نشینی کردند به منطقه گدای قلعه و در اونجا ماندند و تا حدی فاصله هم داشت از بازار خواجه ناموسا در نتیجه تمام تلاش دولت افغانستان در همین جهت بوده که آرامش و صلح بیاره بر مردم از طریق عملیات های اینچنینی و ما میخواییم که کودک ها با لبخند طرف مکتب روان باشن شفاخانه ها باز باشه خانم ها بتانن به فعالیت ها بپردازن آموزش ببینن درس بخوانن همین جهل و نادانی باعث شده که عده ای از هموطنان عزیز ما رفتند در کنار کسایی قرار گرفتند که دشمن وطنشان هستند دشمن وطنشان بودن از قدیم در نتیجه شاید چند افغانی پول یا یک مقدار دلار یا کلدار باعث میشه که اونا نسبت به مملکت خودشان و هموطنان خودشان
بله.
دشمنی بورزند و به کشتن هموطن خودشان علاقمند شوند که این البته جای بسیار تاسف داره اگر آگاهانه به دین نگاه کنیم آگاهانه به ایمان ما به خداوند نگاه کنیم فکر نکنم که کسی که به خدای به این عظمت و بزرگی عقیده داشته باشه او قدر جرأت کنه که یک کارد بگیره مثلا یک کس را زخمی کنه چرا برسه به این که گردن یک بنده خدا را که مخلوق خداوند است و
بله ایرج صاحب بنده ارتباط در زیات مننه ایرج صاحب در ارتباط فقط یو اس ام اس هم زمون دی اوریدون کده وای چی کله چې طالبان د سولې او د اوربند خبره کوي چې باید اوربند شي نو آیا اوربند له انتحاري حملو سره کېدلی شي دوی که د افغان حکومت د ورور نوید نومېږي وایي که چې د افغان حکومت پر عملیاتو انتقاد دی نو په کونړ کې چې کومې حملې وشلو په کونړ کې چې کوم د یوې کورنۍ درې یا څلور ځوانان شهیدان شوي دي په خبره آیا هغه هم د دوی پر ضد عملیاتو کې شریک خلک ول د اوریدونکو خپل ځای نه دی ښودلی خو اس ام اس استولی دی
من. خب به هر حال ما
دقیقا امین نظر همه مردم دارند که میپرسند که اگر واقعا یک آدم مسلمان باشه عقیده داشته باشه به خداوند و به عظمت حضرت پیامبر بهترین عالم که ما امت از او هستیم هیچگاه جرأت نمیکنه که علیه یک مسلمان دیگه حتی به احترامی کنه چی برسه به ای که او را بگیره بکشه
بله.
ما متاسفانه با یک عده جاهل روبرو هستیم که از دین سوء استفاده میکنن
بله تا تشکر. پوان صاحب، ما گفتیم در قسمت دوم راه های حل، استاد جلالی هم بعضی پیشنهادات داشتن، گفتن حکومت باید در بین خود یک ادغام شوه یا هرچی کس. یک شنونده ما یک پیام جالب فرستاده و در او یک چند ثانیه جدا کرد، یک پیشنهاد میکنه او رو هم بشنویم.
امنیت به نظر من چند بود دارد. اول باید پروژه های بنیادی ایجاد شود. دوم، حکومت ظلم را و زورگویی خود را کم کند. سوم، استخبارات قوی در همه قریه و قصبات کشور داشته باشند. چهارم، فساد اداری را کم کنند. تاتار از گور نیلی زلرگک.
پوانسه ببین، شنانده عزیز ما چرت میزنن که چطور وضع افغانستان خوب بزازن. سیم آستاستا یک ده دقیقه پنج شش دقیقه ما مانده، یک کمه که جنبندی کنیم کل چیزها را هم شنیدین. سیم استاد آمستین، ببینیم چی میگن شما. سیم
خواهش میکنیم سیم، این حرفایی را که خصوصا دوست ما در اخیر و از راه اسمس شما گرفته بودین و پاس کردین، اونمو راهایی است که به شمول او راهای دیگه که باید در نظر گرفته شوه، به این باید توجه صورت بگیره، عمیقا باید توجه صورت بگیره. ایتور بگویم نظر سای محترم که در افغانستان جنگ به سرحد رسیده که نه دیگه مردم یارای تحمل از او را دارن و نه میخواید که ادامه پیدا بکنه، و باید کسایی که در رأس هستن، کسایی که رهبری افغانستان در حقیقت از طریق انتخاب خود مردم به دست آوردن، اینا اگر نظام انتخاباتی را حال دست دیگرا ساختن و دیگرا پشت از او گپاش نمیگردیم، به هر صورت مردم به این طرف و او طرف با موافق و مخالف رفتن، رای دادن. یک 8 میلیون مردم ما اینا جرات کردن، شامت کردن، یک امید داشتن، به هر طرف که رای دادن رای دادن. اینا باید در هر گامی که میگذارند باید رای مردم و قوت مردم در نظر داشته باشند و بر از اینا پلان های بسازند از لحاظ انسانی که مشکلات از اینا رفع شود. قسمی که دوست ما پیشتر فرمودن که بخاطر از این که صلح بیایه باید مردم همراه خود دولت شریک بسازه، متاسفانه وقتی که ما میبینیم بعد از این انتخابات جدید هم حکومت امروزی که تشکیل شده صرف بنام حکومت وحدت ملی است. وحدت ملی که تمام نفوس افغانستان بدون هیچ گونه تبعیض سمتی، زبانی، مذهبی، جغرافیایی دیگه اینا در این شریک باشن و لبایک برشان بگوین، این قسم وضع نشده. من نمیفهم اینا امو به اصطلاح سمر و گل سر سبد جامعه هم هستن، تعلیم یافته هم هستن، مطالعه هم دارن، درسای هم خواندن، دوستای بین المللی هم دارن، چطور نمیتونن که خود خادم ملت افغانستان بسازن، ملتی که از برکت از امونا اینا بامی سرحد رسیدن، از برکت از امونا اینا دشمنای خود واژگون دیدن و این ملت باز آزادی شد پس برش گرفتن. اینا چرا به خدمت نمیکنن؟
استاد صافی همینجا اتر یک آقای ایرج، شهباز ایرج، سخنگوی معاون اول ریاست جمهوری که تشریف آوردن، امی هم یک قدم نیک ما میگیریم. برای از اینکه ما یک مشکل کلان داشتیم همیشه که با بسیاری از سخنگویای دولت ارتباط برقرار کردن بسیار جات مشکل بود. این امیر یک فعال نیک میگیریم. توصیه شما چیز برای از اینکه دولت بتانه پلانای صلح خوده، پلانای مثلا آشتی خوده، مذاکرات خوده، یا رکت مردم خوب صحیح شریک بکنه، باید در رسانه ها بیاین پلانهای دولت یا سوء تفاهم است و را کلش روشن بسازن. بسیاری از سخنگویان سب میگروزن یا اصلا موقف ندارن، حتی هیچ یک خودستایی هم نشه. یک قسم سب به رئیس جمهور آقای اشرف غنی از وایبر یک مسیج روان کردم، امو لحظه جواب داد سب، امو لحظه. یعنی ما مشکل در آقای رئیس جمهور یا رئیس هیئت اجرائیه نمیبینیم، در اطرافش کسایی هستن، یک زنجیر یک حلقه را در دور آقای اشرف غنی در دور آقای عبدالله پیچانده میرن پیچانده میرن پیچ... یا از مردم تو دور 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 شده میرن سب. ما توصیه شما چیز بر از این که ما گپ نزنیم، متخصصین گپ نزنن، مثل آقای ایرج نماینده دولت بیان به مردم گپای خود بزنن سب. یک جنبندی خوب بکنین به آقای ایرج هم یک موقع میتیم، باز از حضورتان مرخص میشیم.
بله مهربانی.
هزار دفعه شما با کلی درست فرموده، نظر سب محترم یعنی لازم است برای رهبرای ما. ما نمیگیم که اینا خدا نخواسته اشخاص خوب خودشان نیستن، اینا باید تیم داشته باشن و تیم اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، از هر لحاظ مذهبی، ملی، از هر لحاظ باید اشخاص واجد شرایطی که در مردم یاد باشن، نیکنام باشن، خادم قوم باشن، افغانستان را برش عقیده داشته باشن و به صلح عقیده داشته باشن، امیر دور خود جمع بکنن و امرای از اینا مشوره بکنن و اینا را آزاد بسازن در تشریع پالیسی های دولت و خودشان، بر از این که هیچ چیزی باید از ملت پوشیده نباشه. یعنی در قدم اول یک حکومت واقعا دارای حاکمیت ملی که مردم به او معتقد باشه و پشتش مردم استاد باشه، این قسم یک حکومت
کنه باید جور کنه. من استاد
جور کنن. دومی که عدالت تامین شوه در جامعه، بعد از اون میتونن به صلح برسن.
ایراد چه فقط دسیب نیمه دقیقه وقت لرو، آیا در سول در روان حدسو تا خوشبینی است او فکر کوی چه در روسته تا دریخوالی
به
اثرون کلی مهربانی؟
بله، ما هیچ راهی جز خوشبینی نداریم. بدبینی ها بس است. از هر تلاشی که انجام میشه مردم انتظار داریم حمایت کنن و خواهش میکنیم از هر کسی که صلاح برداشته علیه دولت، صلاح خود به زمین بگذاره، به دولت بپیونده و از صلح حمایت کنه. ما راه دیگری نداریم. اگر میخوایم در کنار هم برادروار و خواهروار زندگی کنیم و این مملکت بخوایم بسازیم، راه دیگری جز این نداریم که خود ما در کنار هم، پهلوی هم، با همدیگه بسازیم، نه اینکه مزدور این و آن شویم.
مولوی صاحب آقای عبدالظاهر حقانی عضو شورای سال، یک جان تشکر از استراکتن از توسط تلفن، همچنان پوهان سید ودیر صافی استاد فاکولتی حقوق علوم سیزی محترم، آقای شهباز ایرج سخنگوی معاونیت اول ریاست جمهوری، از تمامتان از استراکتن تشکری میکنیم. همچنان آقای بشر هم فراموش نشه. بله. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
خدا پامان.
شنو چب دیدنا هات رازی رازی نو مردشی سر ساتے خار بوکڑے کوکڑے دیدنونا موسیقی بخشی.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000